السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت مازیګری 15 بجې شوې دي زه انیس اجمل به تاسو سره په دې روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې به ووره چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د بهرنو چارو وزیر له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د برابر شوې مسودې په اړه معلومات ورکړي دي او دوی دواړو دا مسوده د افغانستان په ګټه بللې ده دغه سي د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې د ټولو نیچی کمپنو الوتکو دې صحیح کتنه وکړي شي او د مولانا فضل رحمان گوند کشور کمار د 14 ڈگری جالی ګرځول شوی دا دغه یو شمیر نور رپورټونه هم لرو خو اول باد فرخنده وزیر نه د دې سات خبرونه واورو
نن د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ پر تړون په افغان پارلمان کې بحث وشو د پاکستان د سیول ایویشن محکمې د شخصي هوایی کمپنو د جازونو معاینه پیل کړي او نن په صبح خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپین پیل شوی دی د خبرونو تفصیل نن ورپړو افغان چارواکو د افغان پارلمان غړو ته د کابل او واشنگتن ترمنځ د همکارۍ د لوسنامې په سند خبري وکړي چې څنګه به دواړه هیوادونه په راتلونکو کې د یو بل سره په ګډه کار کوي د بهرنو چارو وزیر زلمی رسول سینیټرانو ته په دې اړه تفصیل ورکړو د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفر سپنتا په ولسی جرګه کې پر دغه مسودې خبري وکړي له دغه خبرو وروسته ډاکټر سپنتا وویل له دې تړون سره به یې هیواد د امنیت او انتظام په برخو کې پر خپلو خو ودریږي او نه یوازې په افغانستان بلکې په دغه ټوله سیمه کې بعد امن په پرځای کولو کې مهم رول لوبوي اخوا د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی د دغه تړون په اړه وویل
ولسمشر کرزی هم د دې اونۍ په جریان کې د ځینو مختلفو سیاسي او مذهبي مشرانو سره جهادي مشرانو سره د سند په اړه ناستې ولري او د سند په اړه به دوی ته معلومات ورکړي نو دغه لکه څنګه چې ما په شروع کې وویل یو سلسله نهایي مشورې دي چې باید په ترسره شي د دواړو هیوادونو په داخل کې یعنی داخلي مشورې دي چې ترسره کیږي
د تیریتوار پورس ډاکټر سپنتا په دغه هیواد کې د امریکا سفیر یان سیکروکر د ستراتیژیکي همکاریو سند لاسلیک چې د دوه هیوادونو د پارلمان غړي به د بحث وروسته منځوروي په دغه تړون کې پر دې خبرې نه دي شوې چې په دغه هیواد کې د 2014 کال وروسته څومره امریکایي ځواکونه او سلاکار به موجود وي او تمه ده چې د پوس په اړه په مسلو به په یو بل تړون کې خبرې کیږي نن د پاکستان د سیول ایویشن چارواکو د دغه هیواد د ټولو شخصي هوایی کمپنو د مسافر جهازونو معاینه پیل کړي دا معاینه د تیرې جمعې د ورځې په اسلام آباد کې د بوجا ایرلاین د یو جهاز د غورځېدو د پیښې وروسته کیږي چې پکې سپاره ټول 120 کسان وژل شول اخوا پرون د شاهین ایرلاین یو جهاز چې 178 مسافر پکې سپاره وو په کراچۍ کې د کوزېدو پر وخت یې ټیرونه وچاودېدل او چارواکي وایي دغه جهاز په لکس کې بچ شو د سیول ایویشن چارواکي دا هم وایي دوی به اول د بوجا ایرلاین د مسافر الوتکو معاینه کوي بیا به د شاهین او ایر بلو او د دوه نورو شخصي هوایی کمپنو د الوتکو معاینه کوي او له هغې وروسته به ورته د الوت اجازت ورکړل کیږي په صبح خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ نه د بچ کېدو پر ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین نن شروع شوی تیره ورځ ته یاد شوې صوبې د صحت چارواکو یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت ویلي وو چې د روان کال په سلورو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې شپږ او په خیبر پختونخوا کې سلور د ګوزن د ناروغو کیسونه مخته راغلي دي په دغو کې د 15 ماشومانو تعلق د خیبر قبایلي سیمې او د یو ماشوم تعلق د شمالي وزیرستان سره دی د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې د ګوزن ناروغي د دغو ساسکو له وجې ختمه شوې ده خو په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د مختلفو غلط فهمو له کبله خلک خپلو ماشومانو ته د ګوزن ساسکي نه ورکوي چې له وجې ماشومان د معذورۍ ښکار کیږي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ډیر ازمل خان نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د اقلیتونو د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی غړي کشور کمار د بی ای ډیگری جالی ګرځول شوی دا او عدالت هغه ته د یو کال قید او 15,000 روپۍ جرمانه سزا هم اورولې په ډیر ازمل خان کې د سشن جج د فیصلې وروسته هغه گرفتار کړل شوی دی کشور کمار د ضمانت لپاره درخواست هم داخل کړی دی په افغانستان کې د حساب ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې پرون د افغانستان په مشرقي برخه کې د سړک د غاړې په یو بمی چاودنه کې د دوی دوه پوځیان وژل شوي دي. حساب تانه دی ویلي چې دغه پوځیانو تعلق د کوم هیواد سره وو. اخوا تیره شپه د افغانستان د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ د بوریخیلو په سیمه کې افغان او بهرنیو ځواکونو سلور بم خښون کې وجلي او یو یې ژوبل کړی دی. د خوست امنی کمانډان جنرال سردار محمد زازی وای په دغه کسانو د نیټو هوایي ځواکونو برید وکړ چې له امله یې سلور بم خښون کې هم په هغه ځای وجل شول. د دې پیښې په اړه تر اوسه نیټو ځواکونو او یا هم وسوالو طالبانو سندي ویلي. په الکزمبر کې د یورپی هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې وړاندې د شام په صورتحال خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او دای ویل چې په دغه هیواد کې اوس هم په خلکو د بشر الاسد د ځواکونو لخوا بمباری کیږي. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک په خپلو خبرو کې ویل د شام رژیم پر دې کې پاتې راغلی چې د ډزبندۍ لوسامه په پوره توګه عملي کړي. اخوا د یورپی یونین د پالیسۍ او امنیت مشر کیترین اشټن د شام په اړه ویل
I think the situation is still very dangerous and you will have seen that there's been
زما په فکر حالات اوس هم ډیر خطرناک دي. تاسو بلی دلی وی چې اوس هم حمله کیږي او ست چې دوی دسبندي وایي په نظر ان لیدل کیږي. د غلط سارون کې موجود دي او دوی تمل لري چې پوره معلومات پر اټول کړي خو دوی دا کوشش کوي د کوفی انان د هسو امرسته وکړي. او بل خبردا چې په فرانس کې د اتوار د ورځې د ولسمشۍ د ټاکنو په اړه ابتدایي سرکاري نتیجې ښایي چې د سوشلیست ګوند امیدوار فرانکویس هالند او د کنزرویټو ګوند امیدوار او موجوده ولسمشر نیکولس سرکوزی به د مئی د میاشتې د شپږمې نیټې د ولسمشۍ د ټاکنو دویم پړاو ته په رسیدو کې بریالي شي. تر دا مهال د چول شو ووټونو 28.5% ښاغلي هالند او 26.6% ښاغلي سرکوزی اخیستې دی. میرمن لی د 40% ووټونو اخیستو سره په دریم نمبر ده. د ټولو ووټونو اچولو تناسب 80% خودل کیږي. دا خبرونه
دا و فرخندا وزیر چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول په دې خبرونه کې باوره د افغانستان چارواکو امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو مسودې په اړه معلومات ورکړو. دا مسودې د افغانستان په ګټه بللې ده. د پاکستان د دفاع وزیر وایي د ټولو نیجی کمپنو الوتکې دې صحیح کتنه وکړی شي او د صحت چارواکو په وینا سخت کال په خیبر ایجنسی کې د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي دي.
د دې قطرو سره سره د نور ویکسین چې د نورو مرزونو هغه مغې ته ملاویږي او په باړه کې چې کوم زمونږ کې سونه شوي دي اوسه پورې امید دی چې پای کې به داسې ډېره اضافه ونشي.
د شبقدر دریاب کورونو سیمې په یو سرکاري سکول کې د 1.5 ماشومانو لپاره صرف 3 استادان دي.
کورسیم کوي شراتونه هم کم دي استادان هم کم دي.
د چارواکو په وینا بلوچستان کې د هدفي وجنو کې زیاتره غیر قانوني ګاډي کارولي کیږي.
دغه سیستم د چنا سیستم دی په سیسونه ته چنا او لاغونه کې در ان شاء الله تاسو دغه راوړی شئ.
دغه سي په دې خبرونه کې یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسه اوست خبرونه لومړی ریپورت. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د برابر شوي مسودې په اړه معلومات ورکړه. دوی دواړو دا مسوده د افغانستان په ګډه وبلله او څرګندونه یې وکړه چې دا اعلامیه نه بلکې موافقتنامه ده چې لا لاسلیک کېدو وروسته الزامي بڼه لري. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې
د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفرس پنتا د دوشنبه په ورځ په دې اړه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې څرګند کړ چې په دې مسوده څه باندې 13 میاشتې بحثونه شوي او درویش زلې په ټکو او حتی جملو کې تغییرات راغلي دي. د ولسی جرګې له غونډې وروسته خبریالانو ته د دې مسودې د اهمیت په اړه وویل
در صورتی که نهایی شوه و امضا شوه متن خواهد بود
کچری نهایی او لاسلیک شینو په افغانستان کې به د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره یو ښه مسوده وي. د غراز د سیمې امنیت او د سیمیز او نړیوال تروریزم سره د مبارزې په برخه کې به هم ډیر مرسته وکړي. دا به د افغانستان د بیلابیل اورګانونو د پیاوړتیا لپاره داسې مرسته وکړي چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان د نورو له حضور پرته په امنیتي برخه او دولتداري څنګه کې په خپل پښو ودرېږي.
داری روی پای خود استاد شد.
ډاکټر سپنتا وویل چې په دې مسوده کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امریکا د کلنۍ مالی مرستو اندازه نه ده یاده شوې، خو څرګنده کړه چې د شپې عملیات افغاني شوي او تر څلور نیمو میاشتو پورې به د ټولو زندانونو مسؤلیتونه افغان لوري ته وسپارل شي. په دې مسوده کې چې اته فصلونه لري، یو مهم ټکی چې ډاکټر سپنتا ورته اشاره وکړه هغه دا دی چې له 2016 میلادي کال نه وروسته که کوم هیواد پر افغانستان یرغل وکړي، امریکا ژمنه ده چې ورڅخه دفاع وکړي. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول چې د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته یې په دې اړه معلومات ورکول وویل چې دا سند له 2016 میلادي کال وروسته د لسو کلونو لپاره دی، خو دواړه هیوادونه یې له یو بل سره په سلام مشوره د فسخه کېدو تمدید او تعدیل حق لري.
مونږ ته لومړی د دې سند نوم مهم و او نوم یې موافقتنامه ده، نه ابلاغیه او یا هم اعلامیه. اعلامیه او ابلاغیه الزامی بڼه نه لري، خو موافقتنامه الزامی بڼه لري. نوم یې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه ده. دا موافقتنامه د لسو کلونو لپاره ده، یعنی د 2024 میلادي کال تر پایه پورې.
له امریکا سره د افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د موافقتنامې د مسودې د برابرولو پر مهال ځینو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران اندېښنه وښوده او هڅه یې وکړه چې په یوه ډول یې مخه ونیسي، خو ډاکټر سپنتا وایي چې په دې اړه د ګاونډیو هیوادونو اندېښنو ته ځوابونه ویل شوي دي. د دې مسودې په اړه د ملي شورا ځینو غړو هم پوښتنې درلودې او ویل یې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک کېدو نه مخکې مسوده دوی ته وسپارل شي، خو هم ډاکټر سپنتا او هم زلمی رسول څرګنده کړه چې د دواړو حکومتونو ترمنځ ژمنه شوې چې باید تر لاسلیک مخکې د افغانستان ملي شورا او د امریکا کانګرس ته مسوده ونه لیږل شي. دوی دواړه وویل چې له 2016 میلادي کال نه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډو په اړه په دې مسوده کې څه نه دی ویل شوی او د هغې مسلې په اړه به د دې موافقتنامې له لاسلیک کېدو نه وروسته د یو کال لپاره پراخې او هر اړخیزې خبرې وشي.
د کابل نه د نسیم شفق رپورټ تاسو اوریدو. اوسم د افغانستان په اړه یو بل رپورټ اخته. فاینانشل ټایمز رسپانه کې لیکوال میتیو گرین لیکي د یو تړون تر مخه به امریکا د کال 2024 پورې په افغانستان کې پاتې کیږي. امریکا دا هیله لري چې د تړون سره به د هغې اندېښمن ملګري هم د افغانستان په اړه په خپله ژمنه ولاړ وي. د دې مقالې نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته. فائنانشل ٹائمز رسپانه کې لیکوال میتیو گرین لیکي چې د یو تړون تر مخه به امریکا د کال 2024 پورې په افغانستان کې پاتې کیږي، چې مقصد یې افغان ولس او سیمایز طاقتونو ته دا باور ورکول دي چې واشنگتن به زیاتره د بهر ملکي ځواکونو وتلو وروستو کابل یوازې نه پرېږدي. د دغه تړون مسوده د اتوار پر ورځ په کابل کې امریکایي او افغان چارواکو د لویې مودې د کړکېچونو خبرو اترو وروستو لاسلیک کړه. د لیکوال په خبره دا تړون د واشنگتن لپاره یو ښه خبر دی چې په دې وروستیو کې د ډېرو ستونزو سره مخ و، لکه تېره اونۍ په کابل کې بریدونه، د 1200 افغان ولسي وګړو وژنه او د اسلامي نسخو سوځول. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړون دا مسوده د 2014 کال د بهر ملکي ځواکونو د تلو وروستو د افغانستان د مرستو لپاره ده، ځکه چې زیاتره بهر ملکي ځواکونه به دغه کال وروستو خپلو هیوادونو ته ستانه شي. رسپانه لیکي امریکا دا هیله لري چې د تړون سره به د هغې اندېښمن ملګري هم د افغانستان په اړه په خپله ژمنه ولاړ وي او دې سره به طالبانو ته هم د مسلې د هوارولو اشارې ورکړی شي. دا دستاویزات چې په ولسي کچ لا نه دي په ډاګه شوي، په دې کې دا نه دي ویل شوي چې څومره ځواکونه یا بهر ملکي امداد به افغانستان ته ورکول کیږي، خو دا به د دواړو هیوادونو اړیکې ښې کړي. د فائنانشل ټایمز تر مخه امریکا د مخکې نه د خپلو ځواکونو چې شمېره یې 1,00,000 ته رسي، په دریو کې یوه برخه د افغانستان نه اصل شروع کړی دي. اوسپینې ماړی لا اوس هم دا اعلان کول پاتې دی چې کال 2014 وروستو د خپلو ځواکونو شمیره په ډاګه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
فائنن ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونو ته د هغه اورپکو سره هم جګړه کول وي چې په پاکستان کې محفوظ ځای نه لري او د ډیورنډ د کرښې اخوا په کاروایانو کې بوخت دي. د دغه لیک مهمې برخې د فرخنده وزیر نه اورو.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې خالد احمد وایي څنګه چې معلومه ده په 2014 او 2014 کلونو کې بعد افغانستان نړیوال ځواکونه اوزي او له دغه وروسته دا خبره ډیره مهمه ده چې پاکستان به د کومو حالاتو سره مخامخ کیږي. په پاکستان کې سیلونکي داسې نظر لري چې هند غواړي د دغه هیواد سره د 2014 کال وروسته د پرمختګ او بیا ودانۍ په کارونو کې مرسته وکړي او د هند په افغانستان کې پاتې کېدل به د پاکستان لپاره هم د اندېښنې وړ خبره وي. ورځپاڼه د هند د وزیر اعظم منموهن سنگ د خولې لیکي چې دوی به د افغان ولس مرسته کوي او لیکوال وایي د دغه بیان داسې څرګندېږي چې نوې ډیلي په کابل کې تر اوږدې مودې اسارېدل غواړي. خالد احمد وایي کچېرې نړیوال ځواکونه د افغانستان د وخت نه مخکې ووځي نو کېدای شي افغان امنیتي ځواکونو ته د هغه اورپکو لخوا چیلنجونه زیات شي چې په پاکستان کې موجودیت لري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په دې وروستو کې امریکایي کانګرس ته دا ویلي وو 2,13,000 تکړه افغان امنیتي ځواکونه به کافي وي د 2014 کال وروسته د خپل هیواد په پوره ډول حفاظت وکړي. دا به تر ټولو زیاته د ځواکونو شمیره وي چې دغه هیواد به یې ولري. اخوا په افغانستان کې وسلوال طالبان چې شمیره به یې 25,000 وي او کېدای شي د پاکستان لغاړې هم وسلوال ورسره ملګري شي او ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان هم په راتلونکو کې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته حملې کولی شي او په دغه ټول عمل کې پنجابي طالبان هم راتللی شي چې پکې ایجن ټایګرز په نوم اورپکې ډلې د وړاندې نه د حقاني ډلې سره خپل ملاتړ ښودلی او د دې سره سره دفاع پاکستان کونسل چې پکې جماعت الدعوا هم شامل دی مشر حافظ سعید وایي یوازې د 1,00,000 کسان جمع کولی شي. لیکوال وایي که د ټولو حالاتو ته وکتل شي نو د وسلوالو شمیره هم زیاتېدی شي او وړاندې لیکي په پاکستان کې وسلوالو طالبانو کې اوس مجرمانه ذهن لرونکي خلک زیات شوي دي چې پخوا به یې غلاګانې کولې اوس دغه کار د طالبانو ته نوم لاندې کوي.
د مشال رادیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو
تا تر
په 23 منټه کم پنځو بجو.
د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار په هدایت د ټولو شخصي فضائي کمپنو د الوتکو د کره کتنې عمل شروع شوی دی خو د سیول ایویشن اتارټي وینا ده چې د دې عمل د لاسه بعد دغه کمپنو سرویس نه متاثره کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مسخل په ریپورت کې.
د بوجا ایرلاین را پریوتو د پیخي روستو د اتوار پورس کراچي او لاهور کې د وی شخصي فضائي کپنه د وجازونو کې دراکوزیدو او خطو په وخت د پیدا شوی مسلو نه پس د دفاع وفاقي وزیر احمد مختار په سمدستي توګه د ټولو ذاتیمت کپنو د جازونو د کرکتنې حکم ورکړو. د پاکستان سرکاري ټي وي سره خبرو کې د احمد مختار وینا وا
کم چې شخصي الوتکې دي د هغې سره به هم هغه شان سلوک کیږي کم چې د پی ای ای سره کیږي. تاسو ته پته ده چې د پی ای ای د ټولو جازونو 13 ورځو کې کره کتنه شوې ده نو دغه رنګ به د ذاتي مت کمپنو جازونو هم کتلې شي. د دې مقصد دا دی چې د فضايي پیښو مخنیوي وشي او کسه کمی بيشي وي چې هغه لری کړي شي.
د جازونو د کره کتنې د عمل په حق لا چې کله مشال ریډیو د سیول ایویشن اتارټي سره تماس ونیو نو هغوی د دې خبرې پخلی وکړو او زیاته کړه چې په دغه حکم د نن نکار شروع شوی دی او اول سر کې به د بوجا ایر د جازونو کره کتنه کولې شي. د سیول ایویشن د ویان پرویز جارج وینا وا
تمام ایرکرافټس کی شیک ډاون انسپیکشن ہو رہی ہے
د ټولو جازونو شیک ډاون معاینه کولې شي. شیک ډاون معاینه د ته وای چې د هر یو جاز به مختلف پرزې ماشينري او ټول آلات کتلې شي. د کې به زمونږ ټول انجینران موجود وي. مونږ ټول کمپنو ته ویل دي چې خپل یو جاز به مونږ ته پریګ دي او نور خپل سرویسز دې جاری ساتي چې دا غي کتنه وشي نو هغه به ورته حواله شي او بل به مونږ ته راکړي. مونږ نشو ویلې چې په دې ټول عمل به څومره وخت ولګي.
بل طرف ته مشال ریډیو سره خبرو کې د الوتکو او ایویشن د چارو کارپو او پخوانی ایر کوموډور جمال حسین وی چې د جازونو خرابېدل یا را پریوتل سناشنا خبره نه ده خو بیا هم د حکومت لخوا د کره کتنې عمل یو ښه ګام دی. د زیاتوي
کم چې نړیوال سفر وي هغه کې د جاز هیڅ حد نه وي مقرر. یوازې دا نه چې دا جاز څومره زوړ دی د دې انجن کتلی شي د دې دی لینڈنگ گیرونه کتلی شي وزاره کتلی شي دغه شان نور ډیر سیزونه وی خو کدا صحیح کار کوي نو دته د الوت اجازه وی بعض ملکونو کې بیا داسې وی چې عمر ته ګوري کوم د کورال پیخ ته وګورو نو په دنیا کې داسې د 500 زیات پیخ شوی دی چې د کوزیدو په وخت هر څه سم وی او جاز را پریوزی نو دکې د پایلټ غلطی هم کی دی شي د موسم وجه هم وی او کی دی شي جاز کې هم څه خرابي وی خدا خبره غلطه ده چې جاز زوړ وو
د یادونه وردا چې وخت په وخت جازونو کې وړې وړې پیخې را مخې ته کیږي او کارپوهان وایي چې که دې ته په وخت پاملرنه ونه شي نو یو خو د لوی مالی او ځاني زیان سبب جوړې دی شي او بل طرف ته بعد د فضایي سفر نه د خلکو اعتماد هم ختم شي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 821
په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113 15 او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي
د ډیر اسماعیل خان نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د خیبر پختونخوا صوبایي سملي غړي کشور کومار د سوار لسم ډیګری جالی ګرځولې شوې ده عدالت هغه ته د یو کال قید او 15,000 روپے جرمانی سزا هم اورولې ده او ډیر اسماعیل خان کې د سیشن جج د فیصلې وروسته هغه گرفتار کړی هم دی په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د شبیر احمد جان په رپورټ کې
دا ډیر اسماعیل خان سیشن جج شاه جیان خان د مقدمې اوریدنې وروسته د کشور کمار د بی ډیګری جالی وګرځوله او هغه ته نه یوازې د یو کال قید بلکې 15,000 روپو جرمانه هم وروله ویل کیږي چې کشور کمار د خپل د بی ډیګری د ګومل یونیورسيټي نه ترلاسه کړی و د جمعیت علما اسلام فل رحمان ډلې ویان جلیل جان په دې خپل باندې وایي چې دا د دوی د ګوند په ضد سازش یو برخه ده
اسلام خلاف میجر ٹرائل اور نور ہر قسم اقدامات کی لگیا دی کلد مدارس خلاف کلد علماء خلاف کلد مانے اس کا شملے
دا چے دا جعلی ڈگرو س قانون دی اور سرنگ دا عملی کی گی اور سدا دے سزا دا نو وکیل اکبر ہوتی مشال لیڈو تا ددی دا سزا پہ حق لوائی
دہے تو بنیاد بانے یو سڑی یو کاغذ اڑان گے کی اور پاگے بانے داغے تو بنیاد بانے اگر سے پیدا آخلی یا اگر دھوکہ ورکڑی یہ ادارے لا نو دا تاجرات پاکستان دا 419 420 او دا رنگا دا 468 اور 471 چرے نے مرتکب شی ددی دا پر بیا ملک قانون چرے نے مختلف قسم سزا گانے کئی چرے دی پنشمنٹ بسی اگر بیا ملک داغے سزا خی ہو کر داغے قید ملک خی
بلخوا دا جمعیت علماء اسلام فل رحمان ڈل ویان پدیخ لباندو ویل چی دا عدالت فیصلہ دا او دی با اس مخ کی عدالتونو کې دا چیلنج کوي
دا فیصله موږ باندې باندې مخکې وضو نور عدالتونو ته وضو دا ثابت کوو چې دا فیصله موږ چیلنج کوو
بل خو د عدالت فیصله ورستو د صوبایي سملي غړي کشور کمار د خپل ضمانت لپاره درخواست هم داخل کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال اونیزی خبرونه
زمون په ویب پاڼه مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د صحت چارواکو په وینا په پاکستان کې پروان کال کې 15 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې 15 پکې صرف د خیبر ایجنسی دي د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین نن نه پیل شوی دی او زموږ همکار خالد خان د جلزو کډوالو کیمپ ته ورغلی دی چېرته چې زیاتره د پوځي عملیاتو له وجې د باړې تحصیل بې کوره شوي خلک اوسېږي نو راځئ چې دا رپورټ واورو
پټول هیواد کې د پولیو یا د ګوزن درنس خلاف د ورځنی کمپاین د ګل دورځ نه پیل شو خو بیا په خیبر پښتونخوا او کابل سیمو کې دغه مهم ډیر ارزښت لري ځکه چې د سیادت د چارواکو په وینا په پاکستان کې د ټولو نه زیات د پولیو کیسونه په خیبر ایجنسی کې مخې ته راغلي دي د خیبر ایجنسی باړه تحصیل کې تازه فوزی عملیاتو په وجه بزرګونو خلک بې کوره شوي دي چې زیات تر پکې یا د جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته دي یا دغه لته خپل نوم لیکنه کوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر خیګړې ادارې یونیسف د فاټا د پاره یو لوړ پولي چارواکي ډاکټر کیوم پوینا د تیر درې کال راسي د خیبر ایجنسی زیات سیمو کې ماشومانو ته د پولیو کترې نه ورکړل شوی نو ځکه دوی اوس په جلوزو کیمپ او نور کډوالو آبادو کې د پولیو د کترې او نور ویکسینیشن ماشومانو ته ورکوي
د دې کترو سره سره د نور کم ویکسین چې د نور مرزونو هغه مغې ته ملاويږي په باړه کې چې کم زمونږ شپک کې سونه شوی تو اس پورے امید دے چپائے کے بعد جیسے ڈیرا اضافہ ہونی
پجلوزو کیمپ کے دا پولیو مہم یو مشر ڈاکٹر شاہد مشال ریڈیو تا اوائل چدوی نہ صرف دا پنزو کالو معشمانو تا دا پولیو قطرے ور کبھی بلکہ دا باڑے تاثیر سرا تعلق لرون کی پنزل لسکالو پورے معشمانو تا دا پولیو اور وٹامن اے قطرے ہم ور کبھی
چدا ہوا تو لسو کالو راس چکم دینو دا معشمان چکم دینو بالکل ان ویکسینیٹڈ دے تا کس قسم پولیو ڈراپس یا نور ویکسین نہیں ملو شی نو پدی سیما کی دی دا دا گو کو چہرہ پدی وجہ باندھی چدا پنزل لسو کالو پورے ټول ماشومان زکه که دا ماشومان امیونیټی وایز تکړه دي او دوی ته پولیو په مشکل سره کیږي بعض اوقات هم شي خو په مشکل سره کیږي خو دا د نورو ماشومانو لپاره یو خطر کې دی شي زکه چې د اغه ځینې چې دی راځي نو ځان سره اغه وایرس وروړي او دلته دغه کیږي
د باړې تحصیل نه به کور شي یو کډوال مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر ایجنسی کې د ماشومانو ته د ویکسینیشن کترې نوې ورکړې شوې خو اوس د کیم دننه دته او د کیم نور اوسیدونکو ته دغه سهولت شته
زمان نوم راج محمد شهید منځه مشه دون گینځه مونږه مشمونو ته کیږي د پولو ولا راځي او نور داسې تکلیف دستی نشته وته راځي اول ولا راځو ته اوس راځي غنه اوس خوامن دي ته د کیم پتا ته سره د نه چې مونږه اوس راغلو ټول مشمونو ته جوشي وو پات خده دا ضروری ده دا کده مرز یا تیږي غنه د سره به په انسان باندې ګډواله راځي د چې د مرز د پولو د شي به ګډیږي نه د مرز د پر داسې خده ټول مشمونو ته جدا وشي خري
جلوزو کیم مستیال انچارج خالد عثمان پوینا دوی سره خوشاد 350000 کورونه رجستر چپا کې لزرا او اتسوا د کیم دننه اوسېږي دغه شان د پوینا د باړې تحصیل سره تعلق لرون کې هر ماشوم ته د پولیو سره سره نور ویکسینیشن هم ورکول کیږي او تر اوسه پورې په کیم دننه په یو میاشت کې درې کمپاین تر سره شوې دي خالد خان مشال ریډیو پیښور
2012
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدل شي.
د کندهار د امیر روغتیا د ریاست کارکونکو وایي چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې یو ځل بیا د پولیو یا ګذرن کسانو پشمیرا کې زیاتوالی راغلی دی. دی وایي د روان کال شروع راسي تر اوسه پورې په یادو ولایتونو کې د پولیو 15 کسان لیدل شوي دي. په دې اړه د کندهار نه د سید شاه سکیم دا رپورټ.
د کندهار ولایت د عامه روغتیا رئیس وایي چې په کندهار ښار او دریو ولسوالیو کې د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې د پولیو یا ګذرن د ناروغۍ درې پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. دی وایي په دې سربیره کندهار ته پور څیرمه ولایت هلمند کې هم په یاده ناروغۍ د اخته شویو ماشومانو شمېره 2 تنو ته رسېدلې ده. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې په وار وار یې مرکز ته ویلي دي چې تر هغه پورې به د ګذرن پیښې د افغانستان په جنوب کې زیاتې وي تر څه وخته پورې چې داسې روغتیایي پلان نه وي جوړ شوی چې ټول زون وپوښي.
تر دغه لحظې پورې په کندهار کې موږ درې پیښې لرو چې یو اسانو ډاندو خاکریز او بودالی و مرجه کې لرو. د ملک په سطح کې حساب کړنو شپږ مثبتې پیښې لرو.
پخلا زیاتوي چې په لرې پرتو سیمو کې د ځینو ستونزو له امله د دوی د واکسین ورکولو ټیمونه خپل کار نه شي کولای او په ځینو سیمو کې خو خلک په قصدي توګه هم خپلو اولادونو ته د ګذرن ضد واکسین نه ورکوي. دی وایي په دې موخه چې په ټول کندهار کې د ګذرن د ناروغۍ مخه ونیسي یو ځل بیا یې تر 15 کاله د کم عمر کوچنیانو ته د ګذرن ضد څاڅکي ورکول شروع کړي دي چې دا ځل به څه باندې 1 میلیون کوچنیانو ته دغه څاڅکي ورکړي.
15000 کوچنیان چې د دوی عمر تر 15 کالو کم وي د دغه درو ورځو په ترڅ کې دغه رضاکارانو چمانو له خوا څخه مخکې چې موږ دی روزلي دي تربیه کړي مو دي واکسین سي. بیا مو هم د پخوا په شان د تیر په شان موږ د ټولو مشرانو سپین ږیرو ملا امامانو خوندو ورونو سره هیله کوو خواهش کوو چې دی دغه خپل کوچنیان دغه زموږ ګرځنده چمان چې د دې کورونو ته ورځي ورته راوباسي او په واکسین کې ورسره همکاري.
تیر کال د جنوب په دریو ولایتونو کې 15 تنه ماشومان د ګذرن په ناروغۍ اختر شوي وو چې 6 یې په کندهار، 14 په هلمند او 1 یې په زابل ولایت کې وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مشال رادیو ته په دې نمبر اس ام اس کولې شي
0332533351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 00 92 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا واورئ
00923333351.
د مازیګری پینځه نیمې بجې کېدونکې دي. د فرخنده وزیر نه بعد د سات لنډ خبرونه واورو.
نن د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ پر تړون په افغان پارلمان کې بحث وشو. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دات فرسپنته وايي د تړون سره به د هیواد امنیت او انتظام ته ګټه ورسي. د پاکستان سیول ایویشن چارواکو دغه هیواد د شخصي هوایی کمپنو د مسافر الوتکو معاینه پیل کړې ده. نن په صبح خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپین پیل شوی. د ډیر اسمل خانه د جمعیت علما اسلام د اقلیتونو د صوبای اسمبلی د غړي کشور کمار د 14 ډیګري جالی ګرځول شوی ده. د افغانستان په خوست کې 13 شپه سلور بم خخون کې د ناتو په یو برید کې وجل شو دي. د یورپی یونین د بهرنو چارو وزیرانو په لکسمبرګ کې د شام په صورتحال یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. او په فرانس کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښایي ولسمشر سرکوزی به دویم پړاو ته په رسیدلو کې کامیاب شي.
دا فرخنده وزیر چلن خبرونه تاسو ته وړاندې کول. او اوس په اسلام آباد کې د ریاس مسخیل نورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ کیسه دي.
نن کوم په پاکستانی ورځپاڼو نظر واچو نو اکثر ورځپاڼو په سرخو کې دا خبر راغسته دی چې د ټولو ذاتی مد فضائي کپنو د جازونو کار کتنه وکول شي او د هغې وروسته به دوی ته د الوت اجازه ورکړي کیږي. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه د نواز شریف د خولې په سرخې کې لیکي چې د غلا غلطې پیسې به بچ کېدو ته نه پرېږدو. حکمرانانو سره د غلا پیسې دي او دا به وطن ته روړی شي. د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو جنگ او دی نیوز د شهباز شریف د خولې دا خبر هم راغسته چې د مشورې نه بغیر جوډیشل کمیشن جوړول یو دوکه ده او د دې هیڅ حیثیت نشته. او دغه شان په اداریو کې نن موږ تاسو لپاره دوه د انګریزي ژبې ادارې راغستې دي. په دې کې د نیوز ورځپاڼه خپل اداریا په خرابو او زهرجنو اوبو لیکي. اداریا وایي چې سند کې کینجر جیل یا تالاب کراچۍ ته د سکلو اوبو ورکولو یوه لویه ذخیره ده. خو وړاندې ورځو کې هم د دې تالاب نه د وتی نهرونو په غاړه میان بتکې او دغه شان نورې د اوبو مرغې مړې موندې شوې دي. او د کلي د خلکو وینا ده چې تیرو بارانونو کې د خوښه کارخانو کیمیکل او نور مواد هم دې تالاب غورځول شوی وو چې له وجې دا اوبه زهرجن شوې. اداریه وایي چې نړیوالو ادارو د وړاندې نه دا یې سرګند کړی ده چې د زهرجنو اوبو مسله به سر راپورته کوي. او اوس د ورلد وایلد لایف فند یا د ځنګلي حیاتو د خصمانه اداره وایي چې دغه مرغې او میان هم اوبو کې د زهرو او کیمیکلو ملاوېدو د لاسه مړه شوې دي. اداریه وړاندې وایي چې د دې اوبو نه خلکو ته هم لوی خطر ده ځکه چې هم دا اوبه ولس د سکلو او اخلي پخلي لپاره کاروي. خو بدقسمتي دا ده چې پاکستان کې د قانون د موجود کې باوجود په هغه عمل نکېږي چې د کارخانو نه خارجېدونکې زهرجنه ماده اوبو کې شامل نه کړی شي او دا په بل طریقه ضایع شي. باید چې چارواکي دې اړخ ته پام وګرځوي او اولس د لوی تباهۍ او بیمارو نه بچ کړي. دغه شان د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپل اداریه د زنانو په وټونو لیکلې ده او وایي چې نادرا د رستیو کې د 40 کروڑ زنانو د نوملیکنې کار سرته ورسولو او هغوی ته شناختي کارډونه ورکړه. خو د دې سره سره بل لوی کار دا هم وکړو چې دوی کې د ووټ اچولو لپاره شعور پیدا کولو کوشش هم کړی دی او د دې مقصد د پاره کلیوالو سیمو ته خپل ډلې لیږلې دي. اداریه وایي چې پاکستان کې د وخت د سره د زنانو د ووټ اچولو شرح ډیره کمه ده او بعضي ځایونو کې خود د قبیلې مشران سړي خپلو کې دا فیصله وکړي چې زنانه به ووټ نه چوي. حالانکه د دې د مخنیوي لپاره الیکشن کمیشن خپل کار تر سره حد کړی هم دی. خو اوس د نادره حلې ځلې هم د ستایلو وړ دي. اداریه اخیره کې وایي چې باید هغه زنانه چې شناختي کارډ لري هغوی د ووټ ورکولو حق هم لري. نو ضروری ده چې دوی خپل فیصله په خپل وکړي او هغه چاته ووټ ورکړي څوک چې د دوی په خیال د دوی د مفادو ښه دفاع کولی شي. او دا شان زنانه هم د معاشره د یو فعال غړي په حیث خپل مقام وپیژني.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه دی سکرامنټو بی په یو مقاله کې لیکي چې پاکستان په داسې وخت کې له بدلیدونکي پړاو سره مخامخ دی چې امریکا له افغانستانه وځي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل یو ریپورت کې لیکي چې ایران د امریکا د نیولې شوې بے پایلټ الوتکې نقل جوړوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ تاسو ته د دې دواړو لیکونو غټ ټکي وړاندې کوي.
امریکای ورسپانه د سکرامنټو بی د خپل مقاله په پایل کې لیکي چې له افغانستانه د امریکا وتل د پاکستان او ټول جنوبي اسیا لپاره بدمرغي ښکاري. د ورسپانې په لیکنه پاکستان به د امریکا لخوا داسې ډېرې ګټورې پوځي او اقتصادي مرستې له لاسه ورکړي چې بل څوک یې نسي ورکولای، او پاکستان د لږ دوستانو او په خپله خاوره کې د ډېرو جهادیانو په درلودلو سره د پاڼ پر څنډه ولاړ دی. ورسپانې لیکي چې اوس هم وخت شته چې پاکستان د ګیس پایپ لاین او د ورېښمو د لارې یا سلک روډ لپاره په سیمه کې امن راولي، له کوم سره چې به د سیمې اقتصاد او کلتور ته ګټه ورسیږي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان لوړې طبقې او جنرالانو د سړې جګړې د لوبې د کولو لپاره د دې ملک له ستراتیژیک موقعیت څخه د ګټې اخیستنې پریکړه وکړه. ورسپانه زیاتوي چې هغوی دا لوبه په داسې ښه توګه وکړه چې امریکا په جنوبي اسیا کې د پاکستان پر ناکرارۍ رامنځته کوونکي کردار سربیره په کشمیر او افغانستان کې د جګړې لپاره د اسلامي بنسټپالو ډلو د استعمال او د اټمي وسلې د جوړونې په شان د پاکستان له خطره ډک فعالیتونه هم له پامه وغورځول. ورسپانه زیاتوي چې په جنوبي اسیا کې اوس حالات داسې ځای ته رسیدلی دي چې پاکستان یې له دوو خوشو سره مخامخ کړی دی، یا به په خپل ځان ماتوي او یا به له ځانه یو مثبت ریاست جوړوي. ورسپانه لیکي چې دا بالکل ممکنه ده چې پاکستان له هند سره خپل شخړه پای ته ورسوي او د ورسپانې په لیکنه له خپل دی خونی دشمن سره امن وکړي، او په حقیقت کې به هند په داسې صورت کې چې د امریکا مرستې بندې سي د پاکستان ډیر ګټور دوست وي، او دا هغه څه دي چې په لنډ وخت کې رامنځته کېدای سي. ورسپانې لیکي چې د پاکستان پوځ به له هند سره د امن ملاتړ ونه کړي، هغه ځکه چې هغوی بیا ټولې ګټې او پر ملک هغه واکمنۍ له لاسه ورکوي چې دوی له تیرو شپږو لسیزو راهیسې کړې ده. ورسپانه لیکي چې دا د سیمې او نړۍ دواړو په ګټه ده چې د پاکستان پوځ بیرته خپلو بارکونو ته ولېږل سي. که داسې ونه سو نو دا به یو ځل بیا د ممبۍ د بریدونو په شان پیښه رامنځته کړي چې د پاکستان او هند ترمنځ د امن د خبرو اترو بهیر چپه کړي او سیمه یو ځل بیا له یو لوی تاوان سره مخامخ کړي. بل پلو ایسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې لیکلي دي چې ایران د یک شنبه په ورځ وویل چې د امریکا د هغې بې پیلوټ الوتکې نقل جوړوي چې تیر کال د دوی ځواکونو نیولې وه. ورسپانه د ایران د انقلابي ساتونکو ځواک د یو کمانډان امیر علي حاجی زاده له خلیل کې چې دوی له دې بې پیلوټ الوتکې څخه ټول معلومات ترلاسه کړي دي. بل پلو ورسپانه لیکي چې امریکایي چارواکو د دې پخلی کړی دي چې د دوی یو بې پیلوټ الوتکه ورکه سوې وه، او ویلی دی چې کچیر ایران له دې معلوماتو څخه ګټه واخیسته نو بډیره ګران ورته پریوزي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دو بجو،
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دو بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
د شبقدر د دریاب کورونو ګورمنټ پرایمری سکول کې یو لسنیم سوا ماشومان سبق استه کوي، خو صرف درې استادان دوی ته تعلیم ورکوي. ماشومان وایي چې نه د ناستي زیشتاونو استادان او دغه سي استادانو ته هم مسلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د تنازیخ کار 15 ټکلو د دریاب کورنو په سیمه کې جوړ د هلکانو په یو سرکاري پرایمری سکول کې یو لسنن سوا ماشومان او ماشومان سبق زده کوي، خو د استادانو شمیره درې ده. په دې سکول کې چې شل کالونه وړاندې جوړ شوی و، هغه وخت دوه کوټې د سرکار په فنډونو جوړې شوې وې، ولې د سکول څلور اړخیزه دیوال ځای ولس په خپله خرچه جوړ کړی. د اسکول کې د هغه سہولتونو تر دې دمه څومره کمې دي کوم چې یو اسکول ته ورکړل کېږي، سو ماشومان داسې وایي.
سلمان سلورم کورسیم کوي، شراتونم کم دي، استادانم کم دي.
کاشیب سلورم کې دا کمره کې زم نشته او کاشی وړي بار ناشته دي.
د ځای ولس په وینا د 2000 کوړ مو په دې سیمه کې د جنکو لپاره ځانله اسکول نشته. د دې اسکول سو ماشومان وای
نهاد سجه شراتونم کم دي او کمرې مو کم دي، استادانم کم دي، بجلی نه بجلی راش مشین ولا گیڈ گئی تیڑا کر کے اسما الوال کے بیا بیا کی کر لاندے مون گدل تکین اول تک نور واڑ کی کر لاندے کین
یو ځای اوسیدونکی او د سیمې د ولس مشر ملک اسماعیل شیر په وینا هغوی هم حکومتي چارواکو ته بیا بیا د اسکول د مشکلاتو په اړه خبر ورکړی.
دا خو مونږ دوی ته لکه ډېره موزه وشول ده چې مونږ ورته دا خبره کوو چې تاسو دا اسکول میډل کوي، ځکه چې په دې کې 1200 واړه دي که استادان په کې درې څلور دي نور نشته دی ورکوي مولانا. په دې وجه باندې دې کلي ته دومره مشکلات دی، مونږ چې کوم دی نو دغه ده ورته تقریبا د درې څلورو کالونه لګي.
د اسکول یو استاد جانزیب چې شل کاله وړاندې دې اسکول ته راغلی و او لا هم دې اسکول کې سبق خای وای ویل
شل کاله مونږ چې سٹارټ واغیستل نو کال کې دنه دنه 40 راغله، په دویم کال کې 100 ته رسیدل، په دریم کې 200 ته، مطلب چې څومره وخت یې زده نو تعداد مونږ ته ډبل کېده. مشکلات خو شته، کمرې نشته دی، نشو مثلا ماشومان ته ناستې بینچونه سټارټ نشته دی، نشو استادان ته مطلب چې سټیشنری نه ملاویږي. اوس دا این جی او والا هغوی مونږ ته وایي بورډ ډاکټر مارکرې راکړي او سلګ گزارو شو.
د اسکول مشر استاد میا کرملا هی وویل هغوی ته هم مشکل دی چې دومره لوی شمیر کې ماشومان قابو کړي.
یاره جی کنټرول کېدل خو ډېر ګران دی، خو مونږ منډه تړو دې ځنه مونږ چټي کوو نو زموږ په ذهن باندې دومره بوجي کنه چې مونږ اروټه خوراک هم بیا ساز نیو. او چې هغه مونږ خپل دفتر ته ای ډی ای ته اسپیکټر ته ډایرکټر ته هغوی ټول ته مونږ اطلاع کړی دا چې یاره جی مونږ سره تعداد ډېر دی او تاسو مونږ له دې سره مخنیوی وکړئ. او چې هغوی خپل کتلی دي نو یاره جی اوس په لاس عملی کار پنه نه شوی.
لدی ورستو مو محکمه تعلیم محمد ایجنسی یو چارواکی ګلوسین ته د استادانو او د ماشومانو د استونزې وړاندې کړې.
اډیشنل روم خو له جوړې دي ان شاء الله کنه پوسټر هو د ګورنمنت طرف نه له کومه طرفه یو پرمېتا دو پی ڈی سی او یو ٹی ڈی ورک شو دي کنه څه به سر پر استادان دي نغمه سره نشته د ټول سپورت اسې کوم سکول نه کولم شو که د سکول تعداد ډیر شي وای او د ایریا کې اوس تر میډل سکول بل نوی کنه نو خیر دې اپلیکیشن وکي دغه د ډایرکټ پر وروځي پی ا کیسته وګ چې راځل ته د میډل هم ضرورت شري.
او د ګل حسین په وینا د استادانو کمی په محمد ایجنسی کې د یو محدود پیمانه پوري شته دی، خو دغه کمی پوره کولو لپاره اختیار د هغوی سره نشته او خپل مشرانو ته وینا کړې ده.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
د بلوچستان په کوټه ښار کې د مارچ د 9 نیټې نه د هدفي وجنو نوې لړۍ پیل شوې ده. حکومتي چارواکي وایي په دغه پیښو کې زیاتره غیر قانوني او غیر رجستر شوي ګاډي کارول کیږي. څوک چې د دې ګاډو کاروبار کوي هغه وایي چې امنیتي چارواکو ته د رشوت ورکولو په بدل کې هغه دا ګاډي له افغانستانه راولي او هغه ځکه چې د دوی روزي له دې سره تړلې شوې ده. خو چارواکي وایي چې هغه د دې کار د مخنیوي لپاره ګامونه پورته تکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومند پر رپورت کې.
په دې وروستیو نیک دوه ورځو کې د بلوچستان په کوټه ښار کې شاوخوا 28 کسان په هدفي وجنو کې وژل شوي دي او دارنګ یو شمیر جوبل شوي. په هدفي وجنو د کابو موندلو په غرض صوبایي حکومت د غیر رجستر شو گاډو استعمالونکو پر ضد کاروایی شروع کړې. په کوټه کې د غیر رجستر شو گاډو ته کابلي گاډي ویل کیږي او هغه ځکه چې دا گاډي له افغانستانه په غیر قانوني توګه را اړول کیږي. عبدالغفار چې دا کاروبار کوي هغه مشال لري ته ویل چې هغه دا گاډي له سپین بولدک سیمه نه راولي او د یو گاډي پر سر هغه امنیتی چارواکو ته د 1,00,000 روپو پورې رشوت ورکوي.
دغه سیستم د چنا سیستم دی، بس سونه تا چناو لاغون کدار بیا ان شاء الله تخصیص دغه راوړی شي. مثال تاسو د امراضي 20,000 مې 50,000 مې او 10,000 مې بد او کله داسې شي بدلر کې دوی کوم سي چارواکي ډېر ډېر ځایو کې دغه واشي چې نو په زیات ادا سره واشي چې نو په زیات ادا سره واشي ولول سول نو بیا ظاهر خبر ده موږ لږه
دا غیر قانوني گاڑی په کومو طریقو افغانستانه را اړول کیږي. عبدالغفار چې له دریو کالو راهیسې دا کاروبار کوي وایي
طریقه کار هغه خدا دې یعنی دا گاډي سي دي الته موږ راوړو دا اکثر د افغانستان لار باندې نه او کم ټیم چې سختي شروع سي دا خو نو موږ یعنی گاډي خو کراسي دي دا هغه د پاره چې کوم د غرو لار دي هغه استعمال دي هغه کې چې کوم لار دي هغه استعمال دي نو ځکه یعنی گاډي تقریبا هغه اول ورکه سختي ډیر نه دي خو یعنی موږ پرمن سړک باندې راولو دونه تکلیف نه یو کچيري سختي ډیر جوړ سي دا موږ د غرو سي کې ملي لري هغه استعمال لري هغه چون کې تکلیف دي نه خو دي ک دلته پر مين سړک باندې یعنی موږ یو د ویور کې ګاډي رسونه حال د تقریبا 3-4 دینه.
کله چې موږ د بلوچستان په لورلای سیمه کې د لیبیز مشر رسالدار میجر لطیف جګوزي څخه او پختل چې تاسو د غیر رجستر شو گاډو کاروبار کوونکو او د استعمالونکو پر ضد ګامونه ولې نه پورته کوي نو هغه ویل تاسو ته یوازې دا کار غیر قانوني ښکاري.
اوس خالي تاسو د ګاډي غیر قانوني دغه معلوم شو
کابلی گاڑی کوي کدر ټول شو علي مخ په خپل ایریا کې تقریبا د کار په مخاخص کې دي چې بای حکومت کم کړی دی او بالکل مخال د ډیسټریکټ کې عبد الله ډیپټی کمشنر او د شین ډیپټی کمشنر دواړو داسې اډرونه کړی دي چې نن بالکل ختم کړی دي.
عبد الغفار چې د غیر قانوني گاڑو کاروبار کوي وايي هغه ته دا خبره معلومه ده چې دا گاڑی د کوټې په ګډون د صوبې په نورو سیمو کې د بمی چاودنو سړی تختونو او د نورو غیر قانوني کارونو لپاره کارول کیږي. خو د نوموړي په خبره د صوبې د شاوخوا نیمې آبادۍ برخې روزي له دې غیر قانوني کاروبار سره تړل شوي.
دا اوس وایي چې قابل ګاډۍ خو د کاغذات کې نه څه بالکل دا خطرات کې تړلې دي. نو اوس چې صرف له دې کاروبار سره د ډېرو غریبانو خلکو د غم سره وابسته دي روزګار اوس بل فرض د ګاډۍ یا هم پر بل صاحب باندې خرڅوم هغه دا تر پر بل صاحب باندې خرڅوي او یا هغه په کلي کې مثال هغه د ګاډۍ د سواریان لپاره استعمالوي سواریان وړي راړي یعنی له دې سره خو زموږ د سیمې تقریبا د سم نیمې آبادۍ روزګار اوس تړلې.
په سیمه کې د مشال ریډیو د خبریال له مخې دا مهال په کوټه کې شاوخوا 50,000 ګاډۍ غیر رجسټر دي چې کابلي ګاډیو ته ویل کیږي او په هدفي وجنو کې زیاتره همدا ګاډۍ استعمالیږي.
په داسې حال کې چې د پښتنو په اکثرو قبیلو کې ښځو ته په کمه سترګه کتل کیږي، د بلوچستان په ځینو پښتنو کې چې کله ښځې وفات شي نو پاتې نه اغستل کیږي. د دې قبیلو وګړي وایي ځکه داسې کیږي چې په دوی کې لا هم ښځې ته هغه ځای نه دی ورکړی شوی کوم چې نارینه ته ورکړل کیږي. خدای نور ناصر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان په ځینو پښتنو قبیلو کې لا هم د ښځې تر وفات کېدو وروسته د دوی پاتا نه اخیستل کیږي. په دې قبیلو کې چې د مساخلو پښتنو، شیرانیو یا مرانیو او هم حریفالو قبیلې شامل دي، د دوی د وګړو په خبره نن هم پکې ښځو ته دومره احسیت نه ورکول کیږي څومره چې د دوی په خبره نارینه ته ورکول کیږي. او په همدې کې یو هم د دوی د پاتا مراسم دي. د مساخل سیمې یو وسیدونکی خدای دوست مساخل په دوی کې د ځو د پاتا په حق لوای
مسخیل په خپل ته اوس وخت پوري چې کوم دی دا د زنانس هغه پاتایر واچ دی داینست چې بای دی کومبل خوري وي دوی ورځې له درې ورځې بلا و انتظار له ورځې پر بناس چې خلک مسران یا کاربار د برکاوي چې بای پاتا دغه په پاتې کې کوسول دا اور مرانو غم مدارې دوی دوی غم دغه نست بس هغه شزه د وپار شروعور کپنرته ته درې پر دوار چې بس بس ختم لا زده.
خدای دوست مساخل وایي نه هم په دوی کې او نه هم د دوی په څنګلور یو شیرانه یو پښتنو کې د ښځې د پاتا مراسم وي. خو د مساخل سیمې یو سپینسرې 15 اتیا کلنه زرلښته بیا وایي د دوی نارینه ځکه د ښځې پاتا نه اخلي چې وایي د ښځې دومره نوم نه ځي لکه څومره چې د نارینه وځي. که څه هم یاد یې سپینسرې یې دا لامل وښود چې د دوی نارینه ځکه د ښځو پاتان اخلي. خو په خپله خدای دوست مساخل وایي دوی تر ننه کله هم له خپلو مشرانو څخه د دې لامل پوښتنه کړې نه ده چې ولې په دوی کې د ښځې پاتان اخیستل کیږي. خو د ده په خبره دی په دې پوهیږي چې دا هم له ښځو سره یو قسم زیاتی دی چې روان دی. بیا هم خدای دوست مساخل
تنن پر موږ نه پر دې باندې بیا لرم سره زموږ پوښتنه کړې نه بیا دوی موږ ته دا وجوهات بیان کړي دي چې دا وجه څه ده. هم مګر په کوم شاو ګوري خو انسان خو انسان بیا کسړې وي کسړې وي خو د لافک په هغه کې یو انسان یو مرتبه لري.
له دې سره چې د مساخل سیمې اوسیدونکي دا کار شنه یادوي چې ګواکې د نارینه او پاتا دی وي او د ښځې دی نه وي. خو د دوی په خبره اوس د دوی په سیمه کې همدا دود دی چې دوی دې ته مجبور دی چې د پلرونو همدا دود ژوندی وساتي. خو د یادې سیمې یو لیکوال جهانگیر خان مساخل بیا وایي داسې رواجونه د دوی په سیمه کې د تورې شپې یا د نه تعلیم له امله دي.
مرانای دی که مسخیل دی که ریفال دی نو دغه درې قومونه کې زما خپل دا سټډی ده چې په دې کې د ښځې فاتا تقریبا تداوس حال پورې هم نه هونې کې برابر دا د کم دورې جهالت چې موږ ورته وایو دا د دورې جهالت یو رسم دی.
په دې برسیره چې د سیمې اوسیدونکو دا یوازې یو دود وباله خو د ژوب سیمې یو دینی عالم مولوی الاداس کاکړ بیا وایي د دغسې دودونو نه هم په اسلام کې ځای شته او نه هم په پښتنو کې.
قرآن کے راضی والا تر سن سا کرہا دا جاہلیت کے زمانہ کی دا زمانے بدق نمے لکہ وہ سن پن مقوم شدی فاتحہ والا رواوی او تہجد کے کنم شناس دی دا بدشن گان کے دلر گبان کے
د مولوی الادات کاکړ په خبره د شزو پاتانه اخیستل هو به هم هغه سیدو دی چې لا هم په ځینو پښتنو قبیلو کې په بدو کې شدی ورکول کېږي چې د په خبره په اسلام کې د دې هیڅ ځای نسته. خدای نور ناصر، مشال رادیو، مساخیل.
دا مشال رادیو دا
اورنګی ټاون د کراچۍ خر اغه سیمه ده چرته چې د خوډب زیاتره پیخیره مخې ته کیږي. د اورنګی ټاون لسم نمبر کې د تاوتریخوالي تازه پیښو کې د سلاودین په نوم یو تن هم مجلې شوی و. د بلوچستان د چمن 38 کلن سلاودین مور بیبی وایي زوی به د کور سره نیستې میان خرڅول. یو ورځ د میانو د غستلو لپاره مارکیټ ته تلو چې وجلې شو. د مشال لیډیو خبریال ظفر کریمی د سلاودین د مور سره خبرې کړې دي. نو راځي
ترور ستاسو د زوی څه نوم او څه کار به یې کوو؟
سلاودین د هېچ چا سره نه څه غم غرض ولو، ساده پاده د خدای عجز زوی مې و او د ده نه داسې کار و نه دغه د چا سره غم غرض سادي کیره به چې یو کار به چسپینه خوړه بل به وکړي. دا ځای کې د خټکي خرڅ کړي دي، د په دې کې سلاد خرڅ کړي دي، په دې کې دغه اخیرنۍ دغه د مرګ دغه ولې جدایي ولې چې د بیا مچی پکې ولګول دغه مچی خرڅول سهار روغ رمه ټولو نه د تشوی پر درې بجې براتلی.
په دغه ورځ دغه پیښه څنګه مخې ته راغله؟
په دغه ورځ ما ده ته وویل مال بچی دغه ارتال دی، ته دغه مه کوه مه ځه. دول مورې خو مچی مې ستا نه، خو غریبوالی دی چې زه یې واوره چټۍ وکړم، غریبوالی دی، کور مې داسې پاتې کېږي بې خرچې. داسې د کور واتې دې ځای کې دغه د ده چای سره نصیب کم زه د چای په دې ورځ نه دی څکلی. ما ورته وویل ما چې صبر وکړه دا چای به وکړي پیاله وایي نه زه چای نه کوم ناوخته کېږي زه مه ارتال دی. بیا داسې نه چې رخشه نه پیدا کېږي یا ګاډۍ نه پیدا کېږي. دی د کور ووت، دا ماشوم زوی ژړل، دا یې په غېږ کې واخیستې وواتې چې ووتې. دې ساعت کې ډزې شروع شوې، چې ډزې شروع شوې زه دې ویل ویل دا د ارتال ډزې د دې ډزو سره یو 15 منټه بعد سړی راغلی نه چغې. بیا ما پسې ور منډه کړه، ما چې منډه کړه چې په دې دغه نالې سره زه داسې ورتاو شوم، زما دا بل زوی واپس راتاو شو، دا لاسونه داسې په دې سر باندې نیولې وو، چغه کړله وایا مورې خو ګل علی وویشتې، ما څنګه وویشتې وایي پته نشته خو ویشتلی دی. په دې کښې ما منډه کړه، ما چې په دې ځای زور ښکاره شوم، دی په دې پوله باندې دقه شاندې پروت و او دا وینې داسې ته روانې وې. ما خپله داسې لسې خپې مې ور منډه کړه، منډه کړه، یو څوک نه ولو، زه یوازې ورسېد. داسې ور ورسېدم، ما د ده دا خوله داسې زړه یې داسې لږ لږ دړکن کوي. ما داسې را اوچت کې سر مې په دې غېږ کې کېښودې، په چغې مې کړې ما سلاودینه سلاودینه د غږ نه درېمه پیره چې ما ده ته چغه کړه ما سلاودینه د ما سترګې داسې را واړولې، د دې یوه سوګلۍ سو بس سا یې ورکړه.
واده یې کړی و، بچی شته؟
واده یې کړی دی، او یو بچی د اوو میاشتو د اوو کالو دی، اوس اووم کال کې روان دی. یوه لور یې د 15 کالو ده، او دغه چې دی یو زوی یې اوس 2 کاله پوره شوي دی، د واړه واړه بچي.
بیا څوک راغلی دي ستاسو د درد پوښتنه یې کړې ده؟
نه، ماله څوک نه دي راغلي، هیڅوک ماله نه دي راغلي. دغه هسپتال کې ماله ډاکټر دغه اخیستی دی، وایي دا په څه لار کې تللی دی، مال د چا سره هېڅ دغه نه و. دغه مزدوري یې کوله، دغه بتلۍ به دغه مچي به یې خرڅول.
او ستاسو دا کور د کرایه دی که خپل م دی؟
کور مې د کرایه دی، 3500 کرایه ورکوو.
هغه میندې چې بچی ستا د زوی سلاودین په شان په دې ښار کې مزدوري کوي، هغې ته ته څه ویل غواړې؟
دا سخته کم په معراله پر بل مسلمان دی، خدای پاک نه راولي. د بلې مور دی، د خدای پاک زړه داسې نه سوری کوي لکه کم زما زړه چې سوری شو.
صدارتي واډي افتا او د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي رفیق شینواري کونډه دا مهال د نیستۍ او بېوسۍ ښکار شوې او هیڅوک ورسره مرستې نه کوي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د رفیق شینواري کونډې سره خبرې کړې دي. نو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو. دا رپورټ د رفیق شینواري په سندرې پیلېږي.
بل 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 بل
دا بیسار آواز د پښتو د موسیقي د رښتونی بادشاه رفیق شینواری دی. د رفیق شینواری د آواز او موسیقي خواږه خدای خبر چې څومره راتلونکي پښتنو د نسلونو امانت دی. خو د دې ملنګ موسیقار سندرغاړي د مرګ دوه لسیزې وروسته هم د ده د کونډې د پیرې ژوند ډېر تریخ دی. د رفیق شینواری دواړه زامن په ځوانۍ کې مړه وو، نو ځکه دغه اتیا کلنه کونډه اوس د خپل لور کره په دوه مړله کور کې اوسي. په دې زوړ عمر کې دغه کونډه ګڼو بیمارو بېخي رجولې ده او په تیرو شلو کلونو کې نه خو چرې کوم حکومتي چارواکي او نه د رفیق شینواری کوم مینوال د دې پوښتنه وکړه او اوس نوبت دې ته راغلی چې د شینواری صاحب ایوارډونه خرڅ کړي او ځان ته دارو درمل وکړي. گلزار عالم چې د رفیق شینواری په شاګردۍ ویاړ کوي وایي چې د نارینه اولاد نشوالی په وجه د رفیق صاحب کونډې او کورنۍ په حقله ډېر کم خلک معلومات لري. د ده په وینا کې د کلتور محکمې له پکارو چې ډېر وړاندې د شینواری صاحب کونډې سره مرستې او کمک کړی و. د خپل استاد د هنر او شخصیت په حقله گلزار وایي د رفیق شینواری د کور والا په وینا هغه په کار 1991 کې د پېښور ستار شاه بابا محله کې په خپل کور دننه په حق ورسېدو او تر هغه وخت راسي د کونډه اشوره بیبي د خپل لور کره اوسېږي. د خپل پلار د فن او د مور مجبورې په حق لا د رفیق شینواری لور حسنا شینواری وایي.
او زمون والد صاحب چې کله نه وفات شو نو زما په مور باندې ډېر زیات تکلیفونه او ژوند ډېر ګران شو. ولې چې زما رونم وفات شوی دي نشته او پلار مې دغه شو نو مور ته مې ډېره ګرانه وه، بیمارم و ډېره. بس زمونږ د دې وفاقي حکومت نه صوبایي حکومت نه ډېره ګیله ده چې هغې زما مور ته پوسنو.
د خیبر پښتونخوا کلتوري څانګه که یو خوا هنرمندانو شاعرانو او سندرغاړو سره مالی مرستې کوي، نو بل خوا د صدارت ایوارډ یافته رفیق شینواری د کور او کور والنه ناخبره دي. د پښتونخوا د لوبو او د کلتور پخوانی وزیر سید عاقل شاه مشال ریډیو ته وویل چې هغه به ډېر زر د متعلقه چارواکو سره د رفیق شینواری صاحب کور ته ځي او د دوی پوښتنه او حوصله افزایي به کوي.
یقیني خبره ده چې د دوه هغه فنکاران یا چې هغه خلک چې دی زموږ د ثقافت حصه پاتې شوي دي، اوس په عمر په داسې هغه په مول باندې دي چې هغه څوک نشته دی څنګه چې د شینواری د کور وا چې دي هغه فوټا دا ضعیف ده او چې د هغه څوک تپوس والا نشته، نه یې زامه نشته، نه یې خاوند پاک رسېدلې ده. نو داسې خلکو داسې فنکارانو سره د صوبایي حکومت هر وخت مرسته کړې ده او دوی موږ انکریج کول غواړو.
خو بیا د رفیق شینواری یو بله لور وایي چې د هغوی پلار ډېر د غیرت ژوند تیر کړی او دوی نه غواړي چې د حکومت یا نورو ادارو نه د پلار په نوم سوال یا خیرات وغواړي.
هغې زموږ دومره د پردې د عزت خیال ساتلی دی که نه، چې مونږ چې دا څومره چوپ یو، مونږ چې کوم دغه تیر شوی دی قیامت، مونږ له دا حکومت اړه اوس سره څه کار نه دي. دا خو د مرګ په خوا ولاړه ده. دومره چا تپوس نه کړلی شو چې په تاسو څه تیر شو، مونږ له هیڅ نه دي پکار د دې حکومت.
د ویلو وړ ده چې رفیق شینواری ته د صدارت ایوارډ سره سره ګڼ شمېر جایزې مېلاو شوي دي. خو د ده مینوال وایي چې د رفیق استاد لویه کارنامه د پښتو موسیقۍ کې نوې طرزونه او سازونه دي د کوم چې هیڅ بدل نشته. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خبرونه اخیری چې بو تاره رسیدلی د فرخنده وزیر نه بلند خبرونه واورو.
نن د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ په تړون په افغان پارلمان کې بحث وشو. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرسپنتا وایي دغه تړون سره به د هیواد امنیت او انتظام ته ګټه ورسیږي. د پاکستان سیول ایویشن چارواکو د دغه هیواد د شخصي هوایی کمپنو د مسافر الوتکو معاینه پیل کړې ده. نن په صبح خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپین پیل شوی. د ډیر اسمیل خانه د جمعیت علما اسلام د اقلیتونو د صوبایي اسمبلۍ د غړي کشور کمار د سوارلسم ډیګری جالی ګرځول شوی ده. د افغانستان په خوست کې تیر شپه سلور بم خښون کې د نیټو په یو برید کې وژل شوی دی. د یورپ یونین د بهرنیو چارو وزیرانو په لکزمبر کې د شام په صورتحال یو ځل بیا اندېښنه ښودلې او فرانس کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړی نتیجې ښایي ولسمشر نیکولس سرکوزی به دویم پړاو ته په رسیدلو کې کامیاب شي.
د فرخنده وزیر نملند خبرونه واریدل. هم دې سره زمونږ نننی نه ساته خبرونه سرته رسیدلې. تاسو په دې سپو د مخامې د شپږ بجو نه وروسته د وی او ای ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره ز انیس اجمل، فرخنده وزیر او علی محمود تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.